سلام د سهار 5 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خرغلاست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو حکومت د دوه د درې میناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون په وروستیو کې د دوه په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مرستې ژمنې شوې وې سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه د افغانستان په اړه د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې خو کره نیټه یې تر اوسه لا نه ده ښودلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي هند د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویکرام میسیری سره کتلی و متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونیو کې د چارو واګې ترلاسه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده ووتل ښاغلی بلینکن وای دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام لپاره د ټولو SIV ویزو له 1.5% ډیره برخه ده د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول د پاکستان لوی درستیز وایي افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي لامل له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه دي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال عاصم منیر په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه هواره کړي جنرال منیر ادعا کوي چې د پاکستان خاورې ته ترهګري له افغانستانه ورغلې ده پاکستانی چارواکو مخکله دی هم د طالبانو حکومت تورن کړای چې TTP ته پناه ورکړي خو طالبانو تل دا تورونه رد کړی دي او ویلې دي پاکستان دی د خپل بام واوري پر افغانانو نه ورچوي تیر 2024 کال پاکستانی پوځیانو او امنیتي ځواکونو ته لنږدې ویل سي زیرایسي تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرایل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده خو په وینا یې دی د اوربند ټینګېدو ته هیله من دی د قطري چارواکو په وینا د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پلان چې درې پړاو نلری چمتو شوی دی د دې پلان په لومړي ګام کې د 24 ورځو اوربند یادونه شوی چې په ترڅ کې به درې دیش برمته شوی اسرائیلیان آزاد شي په واشنگټن کې د بلینکن له خبرو سره هم مهاله یوې ډلې معترضانو غږ اوچت کړ چې ورسره د بلینکن خبرې هم ګډې وډې شوې خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال له د جنوري میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې 8% کموالی راغلی.
اول څه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې ته د کور خرچانه سم پیدا کولی، که دته ما ته د کار روزګار کار میلاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
په دې اړه په یو راپور کې له افغانستانه د ځوانانو د وتلو عواملو ته کتنه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان لا هم د لوږې له پلوه د نړۍ له ناورین ځپلو هیوادونو څخه دی.
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزومه د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم.
په یو بل په زړه پورې راپور کې به واورئ چې ولې په افغانستان کې یو شمیر خلک مخصوصا میرمنې خپل ویښته پلوري. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې ناټو او ځینو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي په تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 2,09,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو راغلی چې ډیره برخه یې افغانان د سوریې خلک او د افریقایي هیوادونو اتباع دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګ لارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سي پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي، یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان 12 سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا ځي تیښته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول څه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې ته د کور خرچانه سم پیدا کولی، که دته ما ته د کار روزګار کار میلاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپایي ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 8% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتون کې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې دا له 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی، خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لوی برخه یې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته تللی دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسیدلی. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلای په اړه وایي.
دا بدبختی له بخوانه دي خو ځات سي چې موږ یو مستقل دولت نه لرو، موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمي ډول پیژني، ځکه چې هغه حالت اند نه ویني. سم سوال نه خلک چې خوان دي او غواړي درس وای، تعلیم وای، کار وکړي، هغه ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبور دي چې خپل هیواد پرې په غیر قانوني ډول راځي.
اروپای ټولنې کلی ولوري د ناقانون کډوالو په ضد لارې سختې کړي. بل ورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد خي اړخي ګوندونه وخت رسیدلی، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت په کې ټاکنې کیږي د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر ډیره افغان کډوال وای چې په دې ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه بند شوي او درانه مالیات پرې لګیدل دي. د دې کډوالو په وینا هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو په اړه د پوښتنې لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې ایران د کرمان په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې هم بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسه یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وځه کړی دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې مشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانکي یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوی چې ولر دي سي او لمړی دی خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسی شمې پورس ازادي رادیو ته موبایل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته شدید اړتیا ده، خو په خبره یې بانکي پیسې نه ورکوي.
زه په بانکي پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلاً له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو وستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونه کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
از ما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورتوي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلې دوه لغوه کول لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې لوړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوی او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړای دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو لمخې د سې شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 14مه د 1 میلیون ایرانی تومانو بیا 1.5 افغانۍ سره برابر ده او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا 1.5 افغانۍ سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه ده. دبليو اف پی پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوې، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې لړۍ رستون سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې لږ مړه نسی. همدا اوس په یو کور کې کار کوم.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوځو ما حتی ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراک موادونه بیخي ضعیف یم، بیخي چینه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله د دیارلس کلنه سجګي کې غورځي، سجګي کې غورځي، هغه ته ډیره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، غون خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، او نور د خاصو نه او د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غاک مې واخلي، نو والا باندې ځان سپارلای دا.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنورۍ څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنورۍ په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د دې خبری مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په څو جی ډی پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښت. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي، او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه شنبه په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې و. د دوی په اعلامیه کې راغلی چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواخ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکې خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنایي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپتمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپایي ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
له خبرونو ورآخوا،
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میتامفیتامین کریستال په نوم د تولیدونکو نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. تازه یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله خبر ورکړی چې افغانستان د میتامفیتامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی.
په افغانستان کې د ډول ډول نشه یي توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشه یي توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشه یي توکو کارونه کمه ده، خو خبرداري ورکړې چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې لګوخ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې پر راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشه یي توکو مخبر زیاتیدونکو کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لړمحال خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پودر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشه یي توکي معمولا د خولې لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس لارې د کارونی وړ دي. د طالبانو د امر اختیار وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خود 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پیښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې وجدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغیز پرېښي دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو غلا او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې وستون زده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان د افغانستان کروندګرو ته رسیږي. لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاقونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس متالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
او د هم د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ورستای راپور په افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله یو شمیر میرمنې اړې شوي چې خپل ویښته وپلوري. د ښځو د حقونو فعالان د ښځو او میرمنو لخوا د ویښتو پلورل په هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه بولي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت درې ورځې مخکې په فاریاب ولایت کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړ چې د څه باندې 100 کیلوګرامه د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکېلو.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بې وزلۍ له کبله دوی اړې شوي اند دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او خوي په ښه بیه پلورل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بې وزلۍ له کبله اند وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلې دي.
تا خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري.
خرابه کې در افغانستان وجود داره.
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورلې دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت وسیدونکې نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله. د نظام له پرزې دوروسته ایران ته لاړ. درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې. میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورلې دي. نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستون کې په کورونو ګرځي او ویخت اخلي.
ما خودم خونه فروخته مثلا د زنی ورم کار
ما خپل نه دی پلورلی. د لورونو میرمنې می چې میرونه یې بیکاره دی ویخت پلوري. څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
کله هم دغه میرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بی وسلی له کبله ویخت پلوري، خو د طالبانو حکومت به پرې بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکېل دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10مه نیټه ویلي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په 13مه ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع دی او دغه وزارت کارکونکي باید پلی کړي. د ښځو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د ښځو او میرمنو لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بیلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و بید.
خوغو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب دایده. بی وزلی لکه بلا خزه ده سرون و ویخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ورتا پیدا کوی.
پا افغانستان که ده میرمنو اگده ویخت عام دود ده خوزینی هغه پا خارونو که ویخت کموی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویښتو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده. د یادونې ده چې له اخیستونکو ویښتو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویښتو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
قدر منوریدونکو لدې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. ژکفر احمدی په بلخ پرونه کې ستاسو کوربه دی.